اور پنج صفر یک.
السلام علیکم. افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. امید زین مل مو یوې بلې او ستا پښتو خبرونه کې هرکلی کوم. ټایمز اف انډیا په هند کې د استخباراتي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې په دې هیواد کې د افغانستان جنرال قونسلي زکی وردک سره 25 کیلو ګرامه سره زر نیولې دي. د ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې په دې اندازه سره زر هغه مهال له نوموړي سره د ممبئی په هوایي ډګر کې ونیول شول چې له دوبۍ هندوستان ته ستنېده. ورځپاڼې د دې اندازه سرو زرو بیه 13.1 کروڑ هندي کلدارې ښودلې ده. ورځپاڼې ویلي پیښه د اپریل په 25مه د ممبئی په هوایي ډګر کې ثبت شوې او پولیسو د زکی وردک پر ضد د سرو زرو د قاچاق قضیه ثبت کړې ده، خو نوموړي ځکه نه ده نیول شوی چې ډیپلوماټیک خوندیتوب لري. لا تر اوسه زکی وردک او په هندوستان کې د افغانستان سفارت په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو حکومت پر ضد د ځایي خلکو له اعتراض استاد د امرالله صالح په مشرۍ زرغون بهیر د دې ډلې د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو ادعا کړې. دې بهیر لیکلي دا اختلاف د طالبانو حکومت لوی درسیز فصیح الدین او نورو چارواکو ترمنځ دی چې اوس د حل لپاره د طالبانو مشر یو پلاوی ټاکل دی، خو د طالبانو حکومت بیا تل په خپلو لیکو کې د خپل منځي اختلافاتو موضوع رد کړې ده. پرون یو شمېر رسنیو خبر ورکړ چې د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې ځینې خلکو د یو ملکي وګړي د وژل کېدو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت پر ضد لاریون وکړ. لا تر اوسه په دقیقه توګه د دې کس د وژل کېدو په اړه معلومات نه دي رسنه شوي او د طالبانو حکومت هم چوپ دی. خو له دې اعتراضونو په خبرو شوي ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د سیمې خلک د طالبانو ځواکونه خپلو کورونو ته پننهوتو او خپل سرویو تورنوي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. ازبکستان وایي د اوسپنې پټلۍ هغه پروژه چې منځنۍ اسیا د افغانستان له لارې د پاکستان سره نښلوي د 2020 کال په وروستیو کې پای ته رسیږي. ترند نیوز خبری اژانس د منځنۍ اسیا د روانو چارو خبرونه خبروي. پرون خبر ورکړ چې د ازبکستان د ترانسپورت وزارت مرسیال جسور بیگ چوریف تاشکند د پنګونو په دریم نړیواله ناسته کې چې پرون یې دویم او وروستۍ ورځ په دې اړه څرګندونه وکړه. د دې خبر پر بنسټ خغلی چوریف دا پروژه د ازبکستان لپاره د هند تر سمندر پورې مهمه ترانزیټي لار وبلله. وی ویل چې د اورګاډي د دې پټۍ په بشپړېدو سره به ازبکستان ته د تجارتي مالونو په وړو راوړو کې له 3 تر 5 ورځو پورې د وخت سپما وشي. د طالبانو حکومت تازه د دې پروژې په اړه څه نه دی ویلي. د حماس ډلې یو جګ پوری چارواکي رویټرز خبري اژانس د خپل نوم نه خودو په شرط ویلي چې د ډلې یو پلاوی به نن د می په څلورمه د مصر پلازمینه قاهره ته ولاړ شي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، دا ډله په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرایلي برمتو د خوشي کولو لپاره د اسرایلو طرحې ته د لیکلي ځواب په بڼه کړې ده. د مصری امنیتی سرچینې او د قاهرې په هوایي ډګر کې د چارواکو لخوا د ورکړل شوی معلومات پر بنسټ پرون د می په دریمه نیټه قاهرې ته د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر ویلیام برنز له رسیدو سره د حماس د چارواکي د څرګندونې وکړې. برنز د غزې د جګړې په اړه د بحث لپاره مصر ته رسیدلی. او د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زیلنسکی پرون پر خپل هیواد د روسیې د یرغل د 800مې ورځې په مناسبت وویل چې ټول اوکراینیان او د اوکراین متحدان باید تر وسه وسه د کرملین د پلانونو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. جمهور رئیس زیلنسکی د اوکراین سرحدي ځواکونو ته په وینا کې وویل چې اوکراین له یو سخت پړاو څخه د تیرېدو په حال کې دی، خو د ده په خبره تر دې هم بل سخت پړاو پاتې دی چې هغه په مناسبو شرایطو د جګړې پای ته رسول. ښاغلی زیلنسکی دا څرګندونې بېګا داسې مال وکړې چې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې د روسیې په توغندیو حملو کې لږ تر لږه 3 کسان ووژل شول. روسیې د 2022 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل وکړ چې دا اشغال لا هم روان دی. ازادي رادیو ته غواګیا سره د خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. په افغانستان کې ورستربلی بشري وضعیت خرابېدو ته اندېښنه. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وای افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو وضعیت ورستربلی د خرابېدو په حال کې دی. خو له دې وضعیت د وتو حل لارې څه کېدای شي؟
یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت شته چې رسمیت ولري او په دنیا کې د افغانستان د خلکو د رښت څخه دفاع وکړي.
په همدې حال کې له بېوزلۍ او فقر د افغانانو شکایتونه
مونږ د غریبانو خلکو ته مرستې نه رسیږي. کوم وکیلان چې دوی ټاکلي وي یا وکیلان ډېرو خلکو ته مرستې نه ورکوي.
دا شکایتونه داسې مال خبرېږي چې د خوړو نړیوال پروګرام له روانې میلادي میاشتې وروسته افغانستان کې د خوراکي توکو مرستې بندوي. او که په خوست کې مو د شملې مشاعره نوی اوریدلی.
درم سکون د زړه ټوټا د سترګو تور د وطن شرم دې مې خرڅوي تیتر د مور د وطن شرم دې مې خرڅوي تیتر د مور د وطن.
تفصیلی لنور و مهم و خبری موضوعات و سراد روانه خبری خبروانه برخدا ملتیامه اکری.
در دیشه بی
ده آزادی رادیو خبری طولگه
دا ازادي رادیو دا خبری ټولګه زموږ په پاڼه هم ژوندۍ اوریدل شي، نه یوازې دا خبری ټولګه بلکې دا ازادي رادیو ټولې خبرونه. ازادي رادیو ټکه کوم زموږ آدرس دی او په ټوله نړۍ کې ورته داسې په ډیر اسانه توګه لاسرسی موندلی شي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د فدراسیون پرون یو اعلامیه کې لیکلي د دې کړکېچ د عواملو د جوړو موندل بعد د بشري مرستو د رسولو د اوسنیو تګلارو له بیا کتنې پرته ممکن نه وي. دا اندېښنه داسې مال خود لیکي چې د افغانستان په بیلابېلو برخو کې خلک لوګي او بیوزلی شکایتونه لري.
داسې مهال چې په افغانستان کې د بشري وضعیت لپاره اندېښنې په زیاتېدو دي، د سره صلیب او سری میاشتې فدراسیون خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې بشري وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی. په یو بیان کې چې پرون د فدراسیون خپور کړ، راغلی دی چې وخت او بودیجه دواړه په ختمېدو دي، نو ځکه یوې نوې تګلارې ته اړتیا لیدل کېږي. په بیان کې راغلی دی چې دا فدراسیون او د افغاني سری میاشتې ټولنه له افغانستان سره د بشري مرستو د څرنګوالي د تګلارې سمدستي ستراتیژیک سمون غواړي. بیان زیاتوي چې له داسې اقدام پرته به د دې بحران د عواملو جرړې په دایمي ډول ونه موندل شي او دا ستونزه به لرې نه شي. په بیان کې د سره صلیب او سری میاشتې د فدراسیون IFRC د آسیا پاسیفیک د برخې د سیمه ایز مشر الکساندر میتیو له قوله راغلی دی چې نوموړی وایي د تګلارو ته د بیا کتنې وخت را رسېدلی دی. نوموړی زیاتوي چې باید د افغاني سری میاشتې په څیر د افغانستان پر کورنیو ادارو چې د په وینا هلته دایمي رول لري ډیر تمرکز وشي. دی وایي چې باید د افغانستان پر خلکو پانګونه وشي. میتیو همدار زیادونه کوي چې زده کړو او کار ته د خلکو محدود لاسرسي ته په پام سره په کار ده پر ځوانانو مسلکي او حرفوي زده کړو او نورو هغو فرصتونو تمرکز وشي چې په خلکو کې اعتماد او امید پیاوړی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونې د مشرتابه پلاوی غړی ازرخش حافظي وایي چې د وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره باید د یو رسمي سیاسي چاپیریال د رامنځته کولو هڅه وشي.
د دې لپاره چې افغانستان د بد حالت څخه وژغورل شي، یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت شته چې رسمیت ولري او په دنیا کې د افغانستان د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي. اوس مهال دا مصارف چې ډیر زیات دي د ملل متحده او انجوګان د اوسه په هغه کې صرف جوي صورت عمومي کچه د مرستې باید لوړ وساتل شي او په توزیع کې شفافیت وي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې د پام وړ کموالی راغی. بلخوا ډیری میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې او حتی د یو شمیر دولتي ادارو نارینه کارکوونکي هم وزګار شوي دي. پاینه حال کې داسې راپورونه هم شته چې بشري مرستې مستحق خلکو ته نه رسیږي. د ازادۍ رادیو یو شمیر اوریدونکو د هیواد په ځینو سیمو کې مستحق خلکو ته د نړیوالو د مرستو د نه رسیدو خبره کوي. د دو اوریدونکو خبري اورو.
زه د کندهار ولایت ته معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ د سکمی شي راځي، یا د مجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي.
غزنی ولایت گلان ولسوالی خبر در کوم عبدالرحمن دی مرستو انجینران و داسی دی نو دیر دا غریبان خلق و تمرستی نرسیگی کم وکیلان چی دی تاکدی وی یا وکیلان دا دیر خلق و تمرستی نور که اکاتون واخی دی و پنامه خوری دی اغا خبرم نوی.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلی دی چې په بودیجه کې د خوراک ډیر کمښت لکبله به لروانی میلادي میاشتې وروسته د ته اړوي چې افغانستان ته د غذایي مرستو رسول بند کړي.
اوریدل مو چې د سر صلیب او نسری میاشت نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د بشری مرستو وضعیت ورسره بلی د خرابېدو په حال کې خوده لیدي او ویلې دي چې که د عواملو د جوړو موندلو لپاره هڅې ونه شي ممکن وضعیت لا هم خراب شي او په بیلابیلو سیمو کې خلک لاله بې وزلي او لوګې سره مخامخ شي. دا اندېښنې داسې مهال خبرېږي چې د اپریل په لومړیو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړي همغږي کوونکي اندری کارات واټ د افغانستان بشري اړتیاوې ورته رسیدو پلان د ملاتړ او تمویل په اړه اندېښنه و خوده ویل چې له دې صندوق سره تر اوسه پورې یوازې شپږ سلنه مرسته شوې. په داسې حال کې چې دوی ورته $3.6 میلیارد غوښتنه کړې ده، خو تر دمګړې وسره $290 میلیون مرسته شوې وه. دا هغه ننګونه ده چې اندری کاراټواټ په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو لپاره اندېښنه پېښودلې وه، او دی هم ویلي وو چې نه یوازې دا چې اقتصادي وضعیت د خلکو خراب دی، بلکې طبیعي آفتونو او ترخوایي سیاسي او پیچلو شرایطو هم د افغانانو وضعیت لا پسې خراب کړی دی، او وچکالۍ بیا له ټولو ډېر خلک ځپلي دي. دا په داسې حال کې و چې د مارچ په 10مه نیټه اوچا په راپور کې ویلي وو چې روان 2024 کال کې به 3.1 میلیون افغانان مرستو ته اړ وي چې تر نیمه یې ډېرې انجونې او مېرمنې دي. په همدې حال کې بیا د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې روانې میلادي میاشتې وروسته په افغانستان کې د خوراکي توکو بشري مرستې بندي. د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د مهمې ادارې ویلي چې د بودیجې کمښت د دې لامل شوی چې له مې میاشتې وروسته په افغانستان کې تر 500,000 زیات خلکو ته بشری خوراکي مرستې ونه رسول شي. مخ بیا یو شمیر ارمن کسان په دې اړندېښنه ښیي او وایي چې د دې مرستو بندېدل به له افغانستانه کډوالي زیاته کړي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د بودیجې د کمښت له امله به له رواني مې میاشتې وروسته په افغانستان کې د بشری خوراکي توکو مرستې بندې کړي. د دې ادارې د چارواکو په وینا یوازې په روانه میاشت کې به په افغانستان کې 2.5 میلیونه خلک د دوی له بشری خوراکي مرستو برخمن شي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویان زیودین صافی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمښت لامله باید د میل میاشتې وروسته د بشری مرستو پروګرام ودروي.
د هوایي د روان کال په جون میاشت کې بعد د غیداري د بشری خوراکي توکو مرستې په افغانستان کې یوازې 500,000 کسانو ته راټیټ شي. د WFP په وینا 500,000 کسان چې روان کال له جون څخه بمرستې ترلاسه کړي هغه کسان دي چې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د دې مرستو ترلاسه کولو پرته بل چاره نه لري. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویان زیاته کړې چې دا کمښت به یوازې د دې ادارې د بشري مرستو په سکتور کې وینه د دوی د مرستو په نورو برخو کې. نوموړي د غرض ویل WFP په پام کې لري چې د روان کال اکتوبر میاشتې له افغانستان سره ژمنې بشري خوراکي مرستې بیا پیل کړي چې د په خبره پر راتلونکو شپږو میاشتو کې دغه سازمان د خپلو ټولو فعالیتونو لپاره له $600 میلیونو څخه ډېرې مرستې ته اړتیا لري، او دا به په ټول افغانستان کې د 2 میلیونه خورا زیانمنونکو کسانو سره مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP لخوا د بشري مرستو د ځنډولو خبر دغه کسانو د اندېښنې لامل شوی چې وایي سخت اقتصادي ستونزې لري. دوی وایي که حالت همداسې دوام وکړي دوی به کډوالۍ ته اړ شي. د بامیان ولایت اوسیدونکي قربان علي وایي د کال شپږ میاشتې وزګار وي او د نړیوالو موسسو له مرستې پرته خپل ژوند ته دوام نشي ورکولی.
د نړیوالو مرستو د درېدو په اړه ټول خلک اندېښمن دي. که دا مرستې بند شي خلک اړ دي چې کډوالۍ ته مخه کړي.
د پروان ولایت یوې اوسیدونکي مېرمنې چې ځان د قادری په تخلص راپیژني وایي چې په تیر جمهوري حکومت کې دنده درلوده او اوس بیکاره ده. میړه یې عصبي ناروغي لري او کار نشي کولای.
زه ډېره اندېښمنه یم. زموږ خلک ډېر بې وزله دي. ټول وطن یتیمانو او کونډو نیولی دی. میلیونونه کسانو شهیدان ورکړي دي. خلکو کولی شول چې په دې مرستو یوه ورځ یا یوه اونۍ گزاره وکړي.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د مسؤلینو په وینا په تیرو دوه کلونو کې د غیدارې د افغانستان له نیمه زیات وګړو ته بشري خوراکي مرستې رسولي، خو ګام په ګام د بودیجې د کمښت له امله د مرستو کمولو ته اړ شوي دي. دغه سازمان د 2023 کال د سپتمبر په 15مه اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله په ټول افغانستان کې له 10 میلیونه وګړو سره مرستې بندې کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل.
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېمه غوا می مال می ټول می در بدر
رسو. له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او کاغذلې نه مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
پرون د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په دې ورځ د خبريالانو او رسنیو د ملاتړ ټولونو د اعلامیه او راپورونو په خبرولو سره په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ او د رسنیو د وضعیت په اړه اندېښنې وښودلې. په دې ورځ سر ټولو یو مهم راپورونو هغه د پولي خبريالانو د سازمان یا آر اس اف چې ویل افغانستان د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ په نړۍ کې د خبريالانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د دې سازمان پر راپور کې راغلی و چې افغانستان کې د خبريالانو د مرشوب او توقيف لامل د هیواد د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږ درجه نور هم شاتګ کړی دی. د دې موندنې له مخې افغانستان د 130 هیوادونو په ډله کې له اریتریا او سوریې څخه وروسته په نړۍ کې د مطبوعاتو په ازادۍ کې په 130 مقام کې دی. په داسې حال کې چې 2023 کال کې په افغانستان کې په دې شاخص کې افغانستان 125 مقام خپل کړی و. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم خپله اکسپانډ لیکلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته 80% ښځینه خبريالانې د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي.
فرهناز الکوزی د زن او ژوندون ټلویزیونونو لپاره کار کوي. هغه د سالو په نوم د یوې مجلې مسؤله مدیره هم و، خو دا اوس په بهر کې کډواله ده او ژوند یې له یو مبهم او تیار برخلیک سره مخامخ دی. فرهناز د هغه څل لپاره چې له لاسه یې ورکړي غمجنه ده او د هغو ورځو حسرت یې په زړه پاتې دی چې د یوې ښې خبریالې په توګه د کار هڅې کولې.
ما یو عمر خواري کړې ده چې تر څو ما خپل ترونه خپل کورنۍ او خپل خپلوان راضي کړي تر څو زه دغه پانځي وم یو ژورنالیست سم. بیا مې یو عمر په دې پار خواري کړې چې راسم پر رسنیو کې کار وکم. زما هغه خواري او زما ټول اهداف له خاورې سره خاورې سول. صرف او صرف د یو چا د لاسه لقب ورته طالب ورکړ سوی دی او نن په افغانستان کې نظام د دوی په واک کې دی.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون د می د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د طالبانو د محدودیتونو، ځورونو او ویرونو له کبله 80% افغان ښځینه خبریالانې د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوې دي. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون په یو تازه تحلیلي راپور کې وویل چې د جمهوریت د سقوط تر ورځې پورې نږدې 2000 ښځینه او نارینه خبریالانو په بیلابیلو رسنیو کې کار کاوه، خو د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته څه باندې 2.5 کلونو کې د 50% ټلویزیونونو، 80% راډیوګانو، 60% خبری اژانسونو او 80% آنلاین رسنیو خبرونې بندې شوې. په عین حال کې د بیپولي خبریالانو ټولنې آر اس اف پرون په خپل راپور کې وویل چې د خبریالانو مرګ ژوبلې او توقيف ته په پام افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږ درجه شاته تللی دی. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ په دې ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د رسنیو پر چاپیریال د محدودیتونو د زیاتېدو او د خبریالانو د خپل سرو نیونو لکبله اندېښنه لري. د طالبانو حکومت بیا ټینګار کوي چې د خبريالانو او رسنیو فعالیتونه د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې خوندي دي. طالبان د خبريالانو پر کار سخت محدودیتونه او له هغو سره د ناوړه چلند ادعا ردوي، خو پرون د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان په یو بیان کې وویل چې د 2023 کال د اگست له 15 رئیس د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي له 300 زیاتې پیښې ثبت شوې چې باندې کول، لنډمهاله توقيف، احزار، شفاهي ګواښونه او د طالبانو د غوښتنو د جبري منلو موارد پکې شامل دي.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
کندهار کې دکانداران وایي د طالبانو حکومت ترې لوړ مالیات اخلي چې دوی د ورکولو توان نه لري. د دوی له قوله اوس مال د دکانداران څخه د جواز، صفایي، لوحو او نورو پونو مالیات اخیستل کیږي چې دوی د کار روزګار د خرابوالي له امله د ورکولو وس نه لري. دا یوازې کندهار نه دی، بلکې له دې وړاندې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او حتی کابل کې هم سوداګرو، پانګوالو او همدارنګه صنعتکارانو د طالبانو د حکومت لخوا له دوی د لوړو مالیاتو اخیستو څخه شکایت کړی او نه یوازې دا چې اوس حال کار روزګار نشته، بلکې لوړ مالیات د دې سبب شوی چې دوی اقتصاد او ترخوای کارونه رکود کړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانستان مالیاتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري، او که د مالیاتو اخیستل په همدې ډول دوام وکړي خلکو کار روزګار به نور هم خراب شي. تفصیلي راپور کې
د کندهار شهر وسیدونکو زبیح الله چې د اشپزی دکان لري وایي د طالبانو حکومت په بیلابیلو نمونو مالیات ورڅخه اخلي چې د ورکولو توان لري. د په خبره کاروبارونه ولاړ دی او هټیوال د پخوا په ډول ګټه وټنه لري، نو ځکه خو د حکومت لخوا وځسبي بیلابیل ډول مالیات نسی ورکولای.
لوحه می ځکه است کړله جه زر افغانی مالیه پر هغه د ټیکس دی مالیه ده 15 متر و دی ویل پر متر شپږ زر افغانی دی. د سن بورډ بولی دا یو پیپ چې پر درګه زی ولاړ دی، وی بولی له هغه شنی لوحه ده دغه 15 سو افغانی تحویل کړی، او جواز د می ونیم سو افغانی تحویل کړی جه، او د صفایي د لدروس نجرا کړی هغه دغه یو له مجر اورو صفایي در کو دم تحویل کړي. نو دغه ډیر مالیات او ټیټ اقتصاد او د کاروبار چې نسته، ځکه چې زما بیخي په وس کې نه و چې زه دونه پیسې تحویل کړم او ډیرې پیسې کیږي.
د کندهار یو شمیر نور اوسیدونکي هم له لوړو مالیاتو شکایت کوي او وایي د طالبانو حکومت باید په مالیاتي برخه کې له هټیوالو او نورو کاروباریانو سره د امکان تر حده له نرمښه او تخفیف څخه کار واخلي، ځکه د دوی په خبره خلک اوس تر بل هر وخت له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دولت باید د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوې په پام کې ونیسي. د دوی په خبره زیات مالیات د توکو پر بیو هم تاثیر لري چې خلک یې درانیول توان نه لري.
زما نوم اولادی د کندهار شهر اوسیدونکی، که چیرې دغه نه مالیه لوړې، که چیرې څوک غوړې رانیسي یا وړه رانیسي یا همداسې ضروري مواد کور لپاره رانیسي، اتمن دکاندار مجبور دی چې د مالیه په خاطر باندې د چې کوم حساب د شهروالۍ د خوا څخه پرده باندې اچول شوی دی، په هغه خاطر باندې د خپل حساب برابر کړي، کنه یې تاوان ورته کوي. نو په همدې خاطر باندې جته باید توجه وسي.
دا مالیات چې ډېر لوړ مالیات را باید یا ډېر کم سي او یا ګسره معاف سي، چې ځکه چې موږ ولس چې دی غریب ولس مو دی، دونه وسطو طاقت دی نه لري چې مالیات په ورکې کلیړي والا دي دکاندار دي که موږ ځینې تجاران دي، نو زور یا مثال مشکل و دا عامو خلکو ته پیدا کیږي چې هغه بیا کارونه نسته، کاروبار ولاړ دی د ډېر حده پورې ولاړ دی.
د معلوماتو له مخې په هیواد کې اوس مهال اته ډوله مالیات لکه د جواز اخیستلو او تمدید کولو مالیات، د شاروالی صفایي مالیات، پر فروشاتو 2% مالیات، پر عوایدو مالیات 40% کیږي، د کاریګورو د معاشاتو مالیات د 2-10%، د ځای د کرایې مالیات د 1500 څخه د لوړ خرید مالیه، او په درو کلونو کې د برسي مالیات د دکاندارانو، سوداګرو، صنعتکارانو او نورو کاروباریانو څخه اخیستل کیږي. د اقتصادي چارو کارپو نعمت الله نعمت وایي د افغانستان مالیاتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري او په اوسنیو مالیاتو کې کاروبارونه نور هم شاته ځي او د هیواد اقتصاد د سقوط سره مخ کوي.
حل لار هم دا ده چې د مالیاتو ډول ته تغییر ورکول سي، او په دې اړه باندې موږ څو واري حتی موږ خپل په دې اړه باندې د مشرتابه مقام ته او ټولو چارواکو تر کوچنیو تر لویو پورې دا ژغ بدرګه کړی دی او رسولی مې دی چې د دې حل لاره دا ده چې په قوانین او د خصوصي سکتور لپاره یو ځانګړی پالیسي جوړ سي تر څو موږ وکولای سو یو اقتصادي ثبات رامنځته کړو د همدې لارې څخه.
د کندهار ترڅنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلک د مالیاتو د زیاتوالي څخه شکایت کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د طالبانو حکومت پر خلکو او دکاندارانو د مالیاتو د زیاتولو پر ځای سوداګر پانګونې ته وهڅوي تر څو د عوایدو د زیاتوالي سبب وګرځي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
راپورنه مرکه او اوریدونکو
د می په دویمه شپه مها د خوست ولایت اړوند صبرویو یعقوبیو په ولسوالۍ کې د شملې په نوم کلنې مشاعره وشوه. دې مشاعره کې چې د ځایي فرهنګیانو په نوښت جوړه شوې وه، له کابل، لوګر، پکتیا، کندهار، ننګرهار، زابل او له خیبر پختونخوا هم یو شمېر شاعرانو او فرهنګیانو ګډون کړی. او تفصیل په دې راپور کې واورئ چې د جاوید دلدار په ترنو پیلېږي.
درم سکون دزڑ ٹوٹا دستر گتور دے وطن شرم دے میں خرچ وے تکرے دمور دے وطن شرم دے میں خرچ وے تکرے دمور دے وطن
داد خوست ولایت اړوند د یعقوبیو او سبری ولسوالۍ کې د یاد سیمې د فرهنګیانو په نوښت شپږمه شمله کلنۍ مشاعره وه. د خوست په یوه اطرافي سیمه کې شمله په وروستیو کلونو کې تر نورو نسبتا پراخه مشاعره وه چې له یوې خوا په کې ډیرو کسانو برخه اخیستې وه او بل لوري ته د شپې تر ناوخته وغځېده. د کوزې پښتونخوا څخه راغلي شاعر بغزاده دانش مشال راډیو ته وویل
په دې مشاعره کې د لر بر پښتنو شاعرانو حصه واخیسته، د چارسدی، د صوابۍ، د شیرینګل، د برول، د دیر، د پېښور، د کندهار، د بلکې د خوست، د ټولو د لر بر پښتون اولس نمائنده شاعرانو په دې حصه واخیسته. زه خوشحاله یم او دا به هغه زمونږ یووالي ته، قومي یووالي ته دا زه یو ستر قدم بولم. وجه یې دا ده چې مونږ هم د ادب او د شعر تر لارې مونږ یو بل ته نږدې کېدی شو. دغه زه یوازنۍ لاره په دې موجوده حالت کې ګڼم چې دا مونږ یو کوي.
ځایي ځوانان وایي د صبرایو او یعقوبیو په سیمه کې د شملې مشاعره په پیل کې لڅو کسانو مزل را پیل ک. د یاد سیمه اوسیدونکو جاوید الله ول
او مونږ بغا د جمل منځنه چې وشول راتلو مونږ ته نصيحت کول او روپ روپ تکيبول مونږ ته د طرز خیال دی بیتو هو نن لله الحمد دی ټول افغانستان په صدخه او دغه مشاعره وغزي در او ډیره خوندور ده او ټول خلک ورڅخه خوان واخیستل.
د شملې مشاعره فضا چې تر دې ربریده د کلام او شعر له نظر آزاد و. د کلامونو وړاندې کوونکو شاعران په پرلپسې ډول د مشاعره د ګډونوالو لخوا چکچکو او تودو ولولو بدرګه کېدل. یو تن شاعر غزل مومن خپل دا کلام وړاندې ک.
زه خپل په سیاسي هم سنم خرابېدم خو تا پسې جانان بل رقم خرابېدم او چې څومره مې خپل غم غلطا ول لا زیاتې ده چې څومره پاتن کې تاوېدم خرابېدم مننه تاوېدم خرابېدم او زما د پاره نو د شرابو تکلف زستا د لاس پښنه او چایو هم خرابېدم.
لنډۍ، مصرۍ یا ټپی د ولسی شعر هغه خوږه او غنی برخه ده چې په غرو او رغو، کلیو او خارونو، شنو درو او لویو دښتو او د کېږدۍ تر څنګ ورڅخه پښتانه په یو ډول خوند اخلي. شاعر ملا منصور منلی د خپل شعر تر څنګ په خوستواله لهجه څو لنډۍ هم وړاندې کړې.
او په هدیره او بره پریږدی ځوانان ډولی وي په مخ نه پریږدی ګردونه.
په خوست کې د اطرافي سیمو د ځوانانو په نوښت د ورته مشاعرو سربیره د هیواد د نورو ولایتونو په شان عموما په سپردي موسم کې په خوست کې د چنار تودیزه کلنۍ مشاعره هم جوړیږي چې هغه مشاعره هم په لرو برو پښتنو کې ډیر مینوال لري. د افغانستان په سویل ختیځ کې نختر، سلیمان غر، سنزلګل او منیګل نوري هغه کلنۍ مشاعری دي چې په پکتیا، پکتیکا، لوګر او میدان وردګو کې جوړیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
همدارنګ پلانډو چپو هم ازادي رادیو اوري د سهار ل شپږ بجو تر مهم تر شپږ بجو بیا لاغ نو ورسه د کیلو هرتز په حساب باندې هغه چې تاسو ته په سیګنال کې خبر شول ازادي رادیو اوریدلای شي. ازادي رادیو آنلاین هم اوري ازادي رادیو ټکه کوم زموږ آدرس دی، یعنی زموږ په اړه ده د ازادي رادیو په اړه په داخلي دوسله په داخلي دوسره په یو کوچنی برخه کې په سرو ټکو ژوندۍ یا زنده لیکل شوی په ما باندې کلیک تاسو کولای شئ بیا زموږ په اړه په داخلي دوسره د ازادي رادیو خبرونه سلیر وې ساعت اوریدل شي. ها خبرونه کې تاسو تکرار وړي هم د ازادي رادیو د خبرونو په جدول کې ځای پر ځای دي کولای شئ هر مهال د خپل خوخي خبرونه یې هم په تکراری ډول باندې که تاسو وړي کوم خبرونه واوري خبري بلتن واوري هلته ځای پر ځای ده تاسو یې کولای شئ واورئ. د دې خبرونې دوی منی مای کی د ازدی رادیو د ځوانانو لپاره ځانګړي اونې خبرونه تاندې څنګه خبريږي هغه به هم درته خبرې شو. تاندې څنګه له خبرې دوه وړاندې درته یادونه کوم چې د ازدی رادیو خبرونې اوسلی ورو ساعت دی او هر محل هر وخت ازادي رادیو اوریدل شي. ازادي رادیو په لیکلي ډول باندې هم خپل هغه مطالب چې په رادیو کې خبرې کیږي په پاڼه باندې هلوستل شي. ونې د کیګو په کابل کې د سهار شپږ بجو او دیر شو دقیقو ته یو ځل به هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري. ټایمز اف انډیا په هند کې د استخباراتي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې په دې هیواد کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک سره 25 کیلوګرام سره زر نیولې دي. د ورسپانې نن لیکلي دي چې په دې اندازه سره زر هغه محل نوموړي سره د ممبئی په هوایي ډګر کې ونیول شو چې نو دوبه هندستان ته راستنی ده. ورسپانې د دې اندازه سره زر بیا 13.1 کروڑ هندي کالداري خودلې خو لیکلي دي چې ورسپانې لیکلي چې پیخه د اپریل په 25مه شوې ده او پولیسو د زکی وردک پر ضد د روزارو د قاچاق قضیه ثبت کړي خو نو موري زکه نه دنیول چې هغه ډیپلوماټیک مسؤلیت لري. تر اوسه زکی وردک او په هندستان کې د افغانستان سفارت په دیړغ برګون نه دی خوده. د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو حکومت پر ضد د ځایی خلکو له اعتراض وروسته د امرالله صالح په مشرۍ زرغون بهیر د دې ډلې د مشران ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو ادعا کړې. دې بهیر لیکلي دا اختلافات د طالبانو حکومت لوی د سیس فصیح الدین او نورو چارواکو ترمنځ دي چې اوس د حل لپاره طالبانو مشر یو پلاوی ټاکلی دی. خو طالبانو حکومت بیا د تل په خپلو لیکو کې د خپل منځي اختلافاتو موضوع رد کړی ده. ازبکستان وای د اوسپنې پټلۍ هغه پروژه چې منځنۍ اسیا د افغانستان له لارې له پاکستان سره نښلي د 2020 کال په وروستیو کې پای ته رسیږي. پرنټ نیوز خبري اژانس چې د منځنۍ اسیا د روانو چارو خبرونه خبروي پرون خبر ورکړ شي. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت مرسیال جسور بیگ چوریف د تاشکند پنګونو په دریمه نړیواله ناسه کې پرون چې پرون یې دویمه وروستۍ ورځ وه په دې اړه څرګندونه کړې دي. هغه ویلي چې د ازبکستان لپاره د هند تر سمندر پورې دا ترانزیټي لاره مهمه ده چې د اورګاډي د دې پټلې په بشپړېدو سره به د ازبکستان ته د تجارتي مالونو په وړو راوړو کې له 3 تر 5 ورځو پورې د وخت سپما وشي. د حماس ډلې چې امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې روسي ډلې په توګه پیژني یو جګپوري چارواکي رویټرز خبر اژانس د خپل نوم نښودو په شرط ویلي چې د دې ډلې یو پلاوی به نن د مې په 4مه د مصر پلازمینې قاهرې ته ولاړ شي. دا خبره په غزه کې د جګړې د پای تر رسولو او د اسرایلی برمتو د خوشی کولو لپاره د اسرایلو طرحه ته د لیکلي جواب په بڼه شوې ده. د مصر یوې امنیتي سرچینې او د قاهرې په هوایي ډګر کې د چارواکو لخوا ورکړل شوی معلومات پر بنسټ پرون د می په 3 منټه قاهرې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر هم رسیدلی دی. او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي پرون پر خپل هواد د روسیې د ارغال د اتسویې می ورځ په مناسبت ویل چې ټول اوکراینیان او د اوکراین متحدان باید تر واسه د کرملین د پلانونو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. جمهور رئیس زيلنسکي د اوکراین سرحدي ځواکونو ته په وینا کې ویلي چې د اوکراین له یو سخت پړاو څخه تیرېدو په حال کې دی. خو د خبره تر دې یو بل سخت پړاو هم پاتې دی چې هغه په مناسبو شرایطو د جګړې پای ته رسول دي. کور موابات او سم لجمن سره سم تاندې څنګه اونې ځ خبرونه واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د هواد خجل کېدل دا تر ټولو لومړی لامل زما د پاره دا و چې ډیر زیات خفه شوم. کور د سره جوړول، کار د سره رانیول، زکړې د سره پیلول، دا ټول د لاملونه چې زما د پاره یو ډیر لوی چیلنج او ډیپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته لکړیو.
یو شمیر ځوانان چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته اړ شوي وای له هیواد او دوستانو څخه لرې والی په ژور خپګان اخته کړی دي. هغه ځوانان چې فکر کوي ژور خپګان ورته پیدا دی څه وکړي؟
هغه ځوانان چې زموږ ماجر شوی دی او په ژور خپګان اخته دي، خامخا دی یو ارواپو ته لاړ شي او له ارواپو سره دې په دې موضوع خبرې وکړي ترڅو د دې ستونزه حل شي، ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدرمنو اوریدونکو، روانشناسان وایي ډیپریشن یا ژور خپګان غستون زده چې کچيري په وخت درملنه ونی شي د انسان د مرګ لامل هم کېدلی شي. ژور خپګان بیلابیل عوامل لري، خو په دې وروستیو دوه درې کلونو کې د ځوانانو په خبره په افغانستان کې د سیاسي نظام بدلون د دې سبب شو چې یو شمېر ځوانان په ډیپریشن اخته شي. دوی وایي د طالبانو د حکومت لخوا دننه په افغانستان کې په زده کړو، کار او تګ راتګ بندیز د دې سبب شو چې هیواد پرېږدي او کډوالۍ ته مخه کړي. په پردي هیواد کې ژوند سره نابلدي بیا نور هغه ستونزې ورته پیدا کړي چې ډاکتران ژور خپګان یا ډیپریشن ورته وایي. میوند پوهیار چې د پردیسۍ شپې ورځې تیروي وایي په وطن کې ځان او خپلو خلکو ته ډیر کار کړی و، خو د طالبانو په بیا راتګ سره د ټولې خوارۍ له خاورو سره خاورې شوې.
د هیواد څخه جلا کېدل دا تر ټولو لومړی او لوی دغه لامل زما لپاره دا و چې زه ډیر زیات خفه شوم چې کله له هیواد راووتم او له هیواد لرې سولم. هیواد کې مې خپل ژوند لپاره تر ډیره حده پورې کار کړی او د خپل خلکو لپاره م کار کړی و، انډیوالان مې پاللي ول، خپل وی مې پاللي و، دوستان مې پاللي ول. دلته چې کله راغلو دلته دوستان نه و، پلوان نو صفر نقطه څخه موبایل وکړ او دا صفر نقطه د سوا چې فکر وکړو چې لومړی ټولګي ته زی او الف بیس دا کوي او بل اخر لا غزهره پیلوي او رو رو خپل ژوند سره پیلوي، کور د سره جوړول، ژوند د سره جوړول، کار د سره رانیول، زکړه د سره پیلول، دا ټول د عاملینو ول چې ما د پاره یو ډیر لوی چیلنج او ډیپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته تل کړی او دا د دې لامل سو چې ملګرو څخه مجلا کړی او بل اخر په دغه سی یو ټولنه کې چلته او فردي ژوند ډیر حاکم دی نسبت ټولنیز ژوند ته او سره مخامخ شو.
مهمه موضوع پکې دا ده چې داسې یو وضعیت سره کله یو ځوان مخ کیږي، څه ډول سره مقابله وکړي، څه ډول سره مبارزه وکړي ترسو ورته تسلیم نسی، اوس څه کول پکار دي؟
زما په نظر باندې خو دلته په دغه حالت کې سره باید کوم ملګری چې شاوخوا کې دلته ور سره ژوند کوي کوشش کوو دلته د یو ټولنیز ژوند بیرته را پیل کړو، د ټولنې سره په یو شکل باندې ځان عیار کړو. زما په نظر باندې اول خو باید کور را پیل کړو، په کور کې چې کوم دوستان نږدې مو سره وي دغوی سره وخت تیر کړو، مرکه وکړو په وخت باندې، په وخت نه وخت، او دغه یو نه وختي ژوند څخه د پیسو پسې ولاړ نه شو، ځکه دلته که څه هم پیسې چې نه وي سړی ژوند په آرام نه شي تېرولی. اما ځینې ملګري وي چې هغوی ډېر زیات د پیسو شانې ویلي وي او دا باعث د دې کېږي چې دغه یو ناوخته ژوند ورته دغسې د ډیپریشن لامل شي. زما ډېره تجربه دا ده چې باید د ژبې یو نیمګړتیا مخکې شته، دغه ژبه باید ښه صحیح زده کړو، دې ځای کې یو مسلک ته مخه کړو چې هغې کې مساعت تېر شي، د دې ځای کې چې خلک د څه شي څخه خوند اخلي، مثلا پارک ته ځي، سهار کې منډه وهي، هر شی خپل ځان دپاره اسکیجول ټاکلی وي، اسکیجول بیس باندې مخکې ځي. دغه شان زه فکر کوم چې یو څه زموږ ذهن ته ارامتیا را بخي او ځینې ټولنیز پروګرامونه ایونټونه وي د هغې څخه موږ نه یو خبر، هغې ته باید د انټرنیټ له لارې یا د نورو میډیایي برنامو له لارې لاسرسی پیدا کړو، هلته ولاړ شو.
که چیرې راستو برعکس د موضوع ته، که چیرې په دغو مسایلو باندې ځوانان ځان بوخت نه کړي، همداسې خپل ژور خپګانې دوام وکړي، دا به کومې منفي پایلې ولري؟
روحي مشکلات سره هلته ورته پی ټی ایس ډی وایي، دغه مشکلات سره مخامخ کیږي، په عین حال کې له ټولنې څخه جلا کیږي او داسې هماغه یو ناوخته ژوند باندې مخکې موږ وغږېدلو، یو ډول ژوند ځان ته خبره کوي چې هغه د ټولنې یا د فردي ژوند د په لور روانيږي د ټولنیز ژوند څخه جلا کیږي او همدغه سبیا د خبرې ډېر بایز دي کې جسم ماشومان او باندې کوچنيانو باندې مستقیم تاثیر وغورځوي او د غوي آینده یا راتلونکي ډېر قوي ضربه ورته ورسوي او لزین حقوق او خوشحالیانو څخه به برخه کړي.
بله ډېر زیات مننه. تاسو باندې سلامات
اوسئ. کور مدان ښه وخت لري.
سرلای هم یو لغت ځوانانو څخه دی چې د مسافرت ترخی تجربه کړی دی. خدای وایي چې د ژوند له سختیو سره مبارزه، ځان له نوي چاپیریال سره بلدول هغه څه دی چې ټول خلک په تیر بیا ځوانان له ډیپریشن څخه ژغوري.
مسافر سول خپل وطن پرې خو د مونږ ټول په دغه کاروان کې سره وو. په ټوله معنا یو نوې ماحول ته راغلو او داسې یو ماحول ته چې د ژبې سره، د فرهنګ سره او د دې تعلیمي نصاب سره او د کاروبار سیستمونو سره آشنایی مونږ درلود او دلته هم ځینې نور موضوعات، حقوقي موضوعات او چې ځینې ځوانان لا تر اوسه پورې په دې تکل کې دي تر څو خپل سټیزن شپ واخلي یا دایمي اقامه واخلي. دغه د راتلونکي سرګندوالی یا نامعلوم سرنوشت چې دی د هغه موارد دي چې د دې سبب سوی تر څو یو ډول ډپریشن د ځوانانو په منځ کې پیدا شي. بل د کورنۍ څخه لرېوالی، اکثر ځوانان داسې دي چې ګډ ژوند درلود، خپل د کورنۍ سره څخه بیل شوي دي، د مور او پلار خویندو ورونو څخه، ځینې د خپلو مېرمنو او اولادونو څخه بیل شوي دي. ځینې کسان داسې دي چې په افغانستان کې ښه ژوند درلود، مال امکانات جایداد درلود، اوس هغه تر اثر سین لري نوی ماحول تر راغلي. دا ټول هغه موارد چې د سبب سوی تر څو زموږ ځوانان بدبختانه په ډول ډپریشن اخته سي. خو دا ډپریشن دایمي نه دی، موقتی دی، موږ ټول د گزار په حال کې یو او ورورو پرمختګ کوو مختزو.
بله پرلای صاحب، له خپلو تجربو راتوي کله چې په فایل کې مسافرات ته مخه کړه، هغه څه و چې ډیر زیات تاسو ته سخت او تاسو یې زورولی؟
سخت او چې ماته زما هیواد نسبت نورو هیوادونو ته ضرورت ډیر لري. دلته زما ضرورت ډیر نه احساسیږي، ولې زما په وطن کې زما ضرورت ډیر احساسیده. دا چې مو کته وطن په بد وضعیت کې دی، بد حالت کې دی، یلته ځوانان بیکار دي، بیروزګار دي، بل خو نه موږ منابع لرو، معدنونه لرو، کانونه لرو، اوبه لرو، ذخایر لرو، او دا ټول استفاده نو سکولای او په جنگي ماحول کې اوس یو بل پردی ملک تر غلایم او زما د استعداد نه یا زنور ځوانانو د استعداد نه ګټه نه پورته کیږي او خپل خلکو سره مرسته نو سکولای. نو دا د سبب څخه زیاتې زورولم. بیا کورنۍ لريواله، د خپل خلکو سره لريواله، تاسو جورنالیست هسته، موږ ټول په ټولنه کې پاتې شوی یو او موږ د پر زموږ خلک ډیر زیات ارزښت لري. زموږ قوت زموږ خلک دی، موږ ته زموږ خلک انرژي را بخي. دلته چراغ لو هغه خلک نه و، لغه امکانات نه و، یو نوې سرنوشت سره مخامخ شو. ايدي سو ال ډرایوینګ لایسنس شو ال د نو ټول موضوعات باندې به تاسو کار وکول خو کار به دوی کې تر څو د کور کرایه او مصارف ورته بیا خپل کورنۍ هم پای کړی. دا ټول هغه اورد چې زور سره مخامخ سره مې اوسه او بل شپږ میاشتې په کمپونو کې پاتې سره چې دلته سرنوشت نه معلوم چې څه کیږي، به ته افغانستان ته لیږي او یا دلته پاتې کیږي. نو دا وضعیت د دې سبب شو تر څو یو اندازه تر تحصیل لاندې راسو، ولی هغه یو څو چې توکل تو علی الله سچ په نصیب کې لیکل شوی وي، سچ په تقدیر کې وي، هغه ایمان چې قوي وساتي نور الله تعالی بیا لارې چارې پیدا کوي.
دا وضعیت اوس راغلی کوم غواړو کونه غواړو افغانستان هغه رقم څه چې طالبان د دوم دین لپاره بیا حاکم سول ځوانان او ځوان نسی کولای. البته اکثر ځوانان اوس دغه وضعیت سره څه ډول سازش وسی کته ځوانان په بهر ملکونو کې دي یا په خپل افغانستان کې دي تر څو له دغه جوړ خپګان ځانونه وساتي، څه ډول د ځوان سره مبارزه وکړي؟
خبر دا ده چې نور زفګر کوم افغانان باید په فکر وکړي زموږ ټول ځوانان نور د سیاسي موضوعاتو او قومي موضوعاتو تونه باید لا اس واخلي ژوند څنګه برابر کړی. دا ډیر مهمه ده. زما ټول ځوانانو هیله غوښتنه دا ده چې باید قومي او جنگي او سیاسي موضوعاتو پر ځای په اقتصادي او کاروباري موضوعاتو باندې تمرکز ډیر وکړي او پرمختګ وکړي، مخته ولاړ شي، په شراکت کاروبار پیل کړي او یا هم خو موقفونه ترلاسه کړي یا خپل زده زکړو باندې کار وکړي، مهم سرټیفیکټونه واخلي او نه سم مخته ولاړ شي.
bale ke pa khak da rat wa chai ab ke tsu ki ni tol awras jigar khuni wa ki chort wa hi masalan da mauzu sanga sola ha mauzu sanga sola ay da de hal la ra ke da laisi
da chort na rasegi aw za da gas khal go na bi khidar ko ma so ka da gas mushkil la ri za ma warta tawsiya da che lutfan خپل د خو په اساس خپل هو صورتون کې مخربه او کچيري دا سه کسان ځان سم کړه او پرمختګ لپاره فکر وکړه. موږ ورسره ناسته پاسته ډیر کو کنه دا یو ډوم ناروغي ده چې هم ځان ته تکلیف ورکوي او هم خپل شاوخوا ملګرو ته او هم خپل کورنۍ ته او نه هم پرمختګ کولای شي. دلته ورسره چې تمام سو وسو تیر سو او ضرورت دا ده چې باید مخته ولاړ شي، کار وکړي، زحمت وباسي، خپل کورنۍ ته باید نفقه پیدا کړي، ژبه باید زده کړي، فرهنګ سره باید ځان آشنا کړي، مخته باید ولاړ شي. مثلا خلک کینی او تشویش کوي او ګیله وبانه کوي، دا هیڅ ځان نه سي، باید هر ځان ورسوي کار وکړي، مخته ولاړ شي، خلاص. یا څوک چې په دغه برخه کې مثلا په دې منفي موضوعات باندې اخته دي او یا هم خپل د تیر تاریخ په اړه ډیر فکر کوي او اندېښنه کوي، دوی هیڅ چیرته نه رسیږي، دا کار نه دی او باید خپل انرژي هلته ځای نه کړي.
bale ډیر زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
خوشاله اوسئ، ډیر مننه کور ودان.
د پانتون استاد غازی هاشمی هم په دې باور دی چې په کډوالۍ کې ځان بوخت ساتل او ورزش کول کولای شي چې ځوانان له ژور خپګان څخه وساتي.
اول ځل مسافرت د ماسترۍ لپاره راغلی وم متحده ایالاتو امریکا سیاتل ښار ته. تقریبا څوارلس میاشتې ما په سیاتل کې تیرې کړې. د مسافرت په اړه باید چې دوري وکړم، کله چې یو انسان بل هیواد ته ځي د هغې دستور، کلتور، آداب، رسوم دا هر څه ده، هغه بل هیواد نه فرق کوي او طبیعي خبره ده چې لږ وخت اخلي تر څو دغه رسوم او آداب او عنعنات سره سره ځان آشنا کړي. نو یو څه داسې ډیپریشن یا سټرس او دغه شینه تقریبا هر چا ته مخه کوي او دې مسئله سره مواجه کیږي.
څنګه مولې دې مشکلات سره مقابله وکړل؟ چا دې سره مرسته وکړه؟ خپل هم دې ځان لپاره څه وکړل؟
خو خبره ده چې کله یو څوک یو ځای مهاجرت کوي او دغه ستوند سره مخامخ کیږي، خو خبره ده چې سره ځان بوخت ساتي یا په علمی کارونو کې یا په تور د مثال یو وظیفه کې، او د ټولو نه خبره ده چې دوستان سره پیدا کی که چرته خپل وطنداران خپل د ایواد خلکلتي هغه سره د خپل ارتباط وساتي، او که خپل ایواد خلک نه نو کوشش دی وکړي چې د هغه ایواد یا د نور ایوادونو خلک شالته دي هغه سره رابطه وساتي، او آهسته آهسته هغه سره ځان بلد کیو دوستی او دغه مسائل دا سړی پام غلطي او زیات کومک کوي چې تر څو سره د ډیپریشن او د سټرس او دغه مسائل نه بچ پات شي.
سره کسان لرو چې هغه د ټکنالوژي سره نابلده دي، صرف فیسبوک او وایبر په دغه شیانې کارولې دي، نور دوی څه کله راځي مشکلات سره مخ کیږي، دا به څومره دوی ته د ډیپریشن وړ ګرځي؟ په دې اړه څه رقم دوستان تاسو لیدلې چې مشکلات سره مخي؟
طبي خبره ده چې څوک سواد لري او څوک ژبه سره بلدي دغه مشکلات لکم یو، ولې هغه خلک چې د ژبه سره بلد نه وي او سواد نه لري هغه ډیر زیات ستونزې سره مخ کیږي. زیات افغانان لیدلې چې د اړه ډیر زیات استرس لاندې دي او ډیر ستونزې ورته مخ شوې دي. دو بیچارهګانو ته چې کله دا میل لازم حتی نه پیږي چې د میل کې څه لیکل شوی دي، یا په تور مثال ځان لپاره د ډاکټر اپاینټمنټ هم سم نشینې ولې د ډاکټر اپاینټمنټ لپاره هغه د بل چا مرسته وړي، او هر میل چې ورته راځي هغه مجبور شي دا میل وی سی او چاته چې انګلیسي پیږي او هم په پښتو دری پیږي، نو دا اول هغه ته وخی چې انګلیسي ول ولي او دوی به په پښتو دری کې اوج وړي. نو حداقل د ورځې څلور پنځه میل یو هر شخص تر لاسه کوي، وځ دې کې سره تفکیک ونه شي کړی او دې باندې پوه نه شي، دا ورته ډیر ستونزمن تمامېږي چې دا ټول میلونه ویسي بل چا ته او هغې ته یې وښایي چې کم یو مهم دی، کم یو د دې نه څه وختي. بله خبره دا چې د ډاکټر اپاینټمنټ په تور د مثال په سټور کې د سودا اخیستل، یو چا سره یو مشکل حلول، دغه ټول هغه شی نه وي چې سړی کله د ژبې سره ژبه زده نه وي دغه ستونزو سره مخامخ کیږي. طبیعي خبره ده چې دا د رواني لحاظ ډیر منفي تاثیر کوي په خلکو باندې.
bale تاسو نظر به ځوانانو ته څه وی چې دوی ام دا وسم غواړي سفر وکي، خو دوی یو ډول بې پروايي کوي، دا کوم څه تاسو ول دا نزدکې، یعنی د سینې د افغانستان کې امکانات نشته نشي کولای کړی، دوی یو ډول ورسره بے پروا دي او بیا ورسره دا ډول مشکلات سره مخ وي چې خپل بیرته په ډیپریشن باندې اخته کیږي. دا هسي ځوانانو ته باید تاسو مشوره کوي څه وکړي.
ځوانانو ته په کار ده نه یوازې ځوانانو ته، بلکې هر هغه څوک خزینه وي ک نارینه وي کله چې سفر کوي، بخصوص ک امریکا ته راځي یا اروپایي وطن ته راځي، نو هغه انګلیسي ژبه خو نړیواله ژبه ده، حداقل دوه باید زده کړي. بل خبره دا ده چې ک دوه حداقل انګلیسي نوی زده کړي یا په تور د مثال انګلیسي زده وی ډیره کمه، نو بیا د مختلفو ټکنالوژۍ نه دوه ته په کار دي چې استفاده وکړي. په تور د مثال ګوګل ترانسلیشن ده، مایکروسافت خپل بعض سافټویر لري چې هغه ترانسلیټ کوي، نو هلته که تاسو هغه سافټویر یا هغه اپلیکیشن کمروازه کوي او په انګلیسي خط باندې ونیسي، اما هغه تاسو هغه انګلیسي خط ټول مکمل یا پښتو ته اړي یا دری ته اړي، که څه هم هغه ترجمه سل فیصده دقیقه نه ده، ولی حداقل سړی ترې مفهوم اخیستی شي او مشکل پرې حل کېدی شي. یا په تور مثال تاسو همدغه د ګوګل ترانسلیشن نه یا د مایکروسافت ترانسلیشن د اپلیکیشن نه که تاسو په پښتو کې خبره وکړئ، هغه ترجمه کوي انګلیسي ته، انګلیسي ته اړي او هغه ته د ساوند په حساب باندې هغه اوري، او هغه چې بیرته په انګلیسي کومه خبره کوي هغه تاسو په پښتو کې ترجمه کوي ساوند په حساب باندې، که تاسو خط نه شئ لوستلی هم د هغې استفاده کولی شي. اول خو لازم ده چې ژبه زده کړي هر څوک چې بل هیواد ته سفر کوي، او بیا که ژبه زده نه وي یا په تور د مثال کمه زده وي، نو د دغه اپلیکیشنونه استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه. فقط په اخر کې خپلې خبرې که په دې باندې راټولې کوچې، چې موضوع دا ده چې ځوانان له ډیپریشن نه ځان وساتي په بل ملک کې، په غټو خبرو کې په اخره کې هغه نتیجهګیری کوو او نور مرکه پای ته رسو.
زما نظر دا ده چې د ژبې زده کول د هر چا لپاره ضروري دي. ژبه زده کړي کله چې ځوانان یا خزینه یا نارینه بل هیواد ته ځي، دغه هیواد کلچر سره، کلتور سره، فرهنګ سره ځان آشنا کړي، کوشش وکړي چې ځان ته ملګری پیدا کړي او د ملګرو د لارې نه دغه ډیپریشن یا سټرس راکم کړي، او ډیر زیات کوشش او پاملرنه باید دې ته وشي چې ځان بوخت وساتي د بیکارۍ نه او د بې ځایه وخت تېرولو نه. ښه خبره دا ده چې یو سالمه مصروفیت ځان ته پیدا کړي، او حداقل په هفته کې یو وار یا په دوه هفتو کې یو وار یا حداقل په میاشت کې یو وار دو سیاحت هم کړي. په هدف مې دا ده چې پارکونو ته لاړ شي، یا په تور د مثال یو ښه ځینو ته چې د لیدلو وړ وي هغې ځینو ته لاړ شي، خپل وخت لږ ښه تیر کړي تر څو که درس وي یا په تور د مثال که کار کوي هغه سترس د دې مسایلو د طریقه لږ کم شي، او سپورت ته ډېره زیاته توجه وکړي تر څو صحت هم ښه وي او سترس هم کم شي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
الیکم تاسو هم.
روزی ته چې جوار خپګان یا ډیپریشن روانشناسان څه ډول راپیژني؟ ارواپوه شما کټوازی وایي چې دا سی ستونزه دي ساده نه ګڼل کیږي، که په وخت سره مخنیوي ونشي د ځان وژنې سبب هم کېدلی شي.
ژور خپګان یا ډیپریشن هغه معمولا ناروغي ده چې اوس مهال ډېری وګړي کس په افغانستان کې دي او کس هم په پرمختللو هیوادونو کې لدې نه رنجوړي. عموما په ډیپریشن یا ژور خپګان خلک د نوې ځواني یا د ځواني په عمر په دې باندې اخته کې. معمولا هغه کسان چې نوې ځواني ته رسیږي یا نوې ځوان شوي دي په دې مرحله کې مخه یو ځلی ډیپریشن تجربه کړی د هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت. اوس مهال ډیری وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي، هغه چې بیکار شوی دي، هغه یا چې ماجر شوی دي په خارجي وادونو کې، نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نه ځي او یو بل محیط، یو نوی خلک، نوی شرایط، نوی قوانین سره مخ کیږي، نو خامخا به دې اغیزه کوي. نو دا لامل شوی دی چې اکثر ځوانان چې زموږ له وطن نه هم وتلی دي په ډیپریشن اخته دي، او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوی دی، نو دوی په ژور خپګان اخته شوی دی. ژور خپګان ډیر زیات عوامل لري. په کلي شکل که ووایو چې ټولنیز عوامل دي، اقتصادي عوامل دي، تحصیلي عوامل دي، او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډیپریشن باندې اخته شي. په ژوند کې یو تحول
چې کله انسان نشي وکړای لاغې تاهول سره سازګاری وکړي، دا هم د دې سبب کیږي چې په ډپریشن باندې اخته شي. ډپریشن بیا خپل سطح لري چې مثلا دا متوسط دی، دا خفیف دی او هغه شدید. په خفیف حالت کې انسان کولی شي یو څه سازګاری وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي، لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي، په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي. چې موږ نه نوي فیصد هغه خلک چې په خودکشي اقدام کړی، کله چې څېړنې شوې دي هغه خلک په ژور خفګان هم اخته وو. یعنی د ځان وژنې یو له عواملو څخه عامل ژور خفګان دی، چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خفګان اخته دي. بخامخه باید د دې مخنیوي وسي، له دې سره مبارزه وسي چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته راسي. بل دا چې په ژور خفګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي، هغه فعالیتونه، نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول، هغه نه لرې کیږي. لکه مثلا یو څوک محصل دی، ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي، یا مکتب خوشي کې، پانتون خوشي کې درس ویل پرېږدي، یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده. کورنۍ ستونزې، کورنۍ روابط، د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خفګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي. نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی، دا له اجتماع نه لرې کیږي، نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي.
اغلی شمکټ اوازې ځوانانو ته د حل د لارو چارو په هکله وایي.
د دې د حل لارو لپاره دا چې انسان باید مشخصې موخې ولري، داسې موخې ولري چې هغې ته رسېدل امکان ولري. که چیرته موږ یو داسې موخه یا هدف ځان ته ټاکو چې هغې ته موږ رسېدل ناممکن یو، نو طبعا په دې کې موږ ناکامیږو او دا د دې سبب کیږي چې موږ ناامیده شو. او بل دا چې هغه ځوانان چې زموږ ماجر شوي دي او په ژور خفګان اخته دي، خامخا د یو ارواپوه ته لاړ شي او له ارواپوه سره دې په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي. ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې. نو خامخا دغه یو تحول چې په ژوند کې راځي، دا په انسان باندې بد اغیز کوي. د دې لپاره چې له دې تحول سره سازګاری وکړي، باید له یو چا سره مشوره وکړي تر څو دی له دې مرحلې نه په ښه توګه تېر شي، او کوشش دې وکړي چې د هغه ټولنې، د هغه اجتماع کې چې دوی اوسیږي، ډېر لا ډېره زیاته مطالعه ولري. له اجتماع نه ګوشګیر نه سي چې ولاړ زه یو ماجر یم، زه باید له ټولنې کې برخه وانخلم، زه باید د ځان لپاره کار ونه کړم، بالاخره ما چې دونه کار وکړه څه وسو. نه، موږ انسانان ټول په امتحان کې یو او تل باید دې ته آماده اوسو چې ممکن هر رقم شرایط په موږ باندې راسي، خو هغه شرایط باید تحمل کړو او دې ته آماده اوسو چې څنګه له هغې سره مبارزه وکړو، څنګه موافق او بریالي له دې نه راووسو. بل عبادت کول، ذکر کول هم ډیر زیات ښه نتیجه ښودلې ده. شکر الحمدلله موږ او تاسو مسلمانانو او خدای پاک ته رجوع کول، عبادت کول، یعنی دا د ژور خفګان په درملنه کې له انسانانو سره ډیر زیات کومک کړی ده. ځکه ژور خفګان یو اصلي عامل ناامیدي ده. کله چې انسان ناامید شي هغه ژور خفګان ته ځي، نو هغه انسانان، هغه خلک چې ایمان لري، مسلمانان دي، هغه هیڅ وخت نه ناامیده کیږي. او په هر حالت کې دا وایي چې له موږ سره خدای شته. نو کله دا امید چې دوی سره وي، اطمینان دی، له دې بدې ناروغۍ نه ځان هم ساتلی ده. د دې لپاره ښه ده چې موږ عامه پوهاوی زیات کړو چې ډپریشن څه ده، کومې سطحې لري، په کومه سطح کې باید موږ ارواپوه ته لاړ شو او سره مشوره وکړو. دا هغه څه نه دي چې موږ پخپله وکولی شو له دې سره مبارزه وکړو.
ګران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
personified.